سلامونه او ستوري مسی وخت د ماسپښین درې بجې شوي نن د جمعې ورځ د 2014 کال د مې شپږم نیټه ده د مشالډو په یو بله غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم هیله ده روغ جوړ خوشحاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو په دوه مهمې مای کې ترته د اونیس پروګرام پام کوه وړاندې کړو په پیل کې به خبرونو ته مایک وسپارم ملیحه حمزاده
السلام علیکم کټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته په اسلام آباد کې د فاټه احتجاج کوونکو استادان وای خپل درنې د پارلیمان مخې ته د غزولو فیصله کړې د خیبر پښتونخوا گورنر وای د قبایلی سیمو کډوالو ستنولو لړۍ به تیزوي او چین او کازاکستان د 2 بلین ډالرو تړونونه لاسلیک کړی دي تفصیل په اسلام آباد کې لته رول سورزو پر احتجاج ناست ټولو قبایلی سیمو استادان وای پر حکومت تخپل غا غوریدو لپاره به دراتلونکي ګول پورست پارلیمان مخې ته مظاهره کوي پر احتجاج ناست یو استاد سلیم وزیر نن مشال ریډیو ته ویل چې په دغه لاریون کې په سینټ او قومي اسمبلی کې د فاټا پارلیماني غړي هم ګډون کوي
لکه مخ کی دا خبره کوله ګورنمنټ چې اسلام په دوی ورځې کې تاسو ته موږ کار وکړو خو اسحاقدار بهر ملک دی اسحاقدار څومره نوي راغله کار نه وشو خو مو بیا هو چې اسحاقدار سره خدا تعلق نه لري خو تاسو آرډر وکړي نو شریف آرډر وکړي خو اوس پوره مو سره دوکه وشولې اپیل په ورځ مو دا پروګرام دی چې پر ډنټیرین به ټول مو ته مخې وي مې نه دی فاټه ولا هغه به اجلاس سره نوځي او مو پارلیمنت هاوس نه بهر ولاړو
لا باجوړ ایجنسی د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند کمی اسمبلی غړي شهاب الدین خټک بیا وای په 2012 کال د فاټا استادانو درجه لوړول او د دې لپاره د 2 ارب روپو ورکولو خبره منل شي واخ استادان د نه ارب روپو غوښتنه کوي چې ډېر زیات دي نو ځکه د دې مسلې د هوارولو لپاره اوس یو کړنلار جوړول پکار ده تر دې وړاندې هم د استادانو پر اوسه کال په دسمبر میاشت کې د خپل غوښتنو لپاره د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کړو چې د حکومتي استازیو په ژمنو او لوزونو ختم کړ د جماعت اسلامی مشر سراج الحق وای یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی سراج الحق دا سرګندونه د پنځشنبه په ورځ نه وخت په پیښور کې یو خبری غونډه ته تر وینا وروسته مشال ریډیو ته وکړي سراج الحق ویل د درغلو مخنیوي لپاره نوې بل وړاندې کوي دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف او پیپلز ګوند په ګډون د اپوزیشن یو شمېر لوی ګوندونو د پانما اسنادو تر خپرېدو وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د احتساب غوښتنه کوي د نواز شریف په مشرۍ کې د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی حکومت وای دوی د دې لپاره خپل کړنلاره جوړه کړې ده کوم چې د اپوزیشن ګوندونه نه مني د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې لکه بالی سیمو د بیکوره شو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي نوموړي دا خبرې 13 ورځ ناوخته په پیښور کې د اپیکس کمیټې د 15 سلويختمې غونډې پر مهال کړې دي په غونډه کې د امنیتي صورتحال پر نېشنل اکشن پلان د عمل او بیکوره شو قبالي خلکو د ستنولو جاج اخیستل شوې دی په غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پیښور کور کمانډر هدایت الرحمن او یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي موجود وو د متحده قومي موومنت مخکخ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند ورکړل شوي کسان د عدالت ته وړاندې کړل شي د پنځشنبه په ماښام په کراچۍ کې د خبري غونډې په وخت ډاکټر فاروق ستار ویل د سپریم کورټ په ګډون د لوی عدالتونو سیاسي کارکونکو ته د انصاف په ورکړ کې خپل رول ولوبوي دوی ویل
165 کارکنان اور حامیوں کو بازیاب کرایا جائے ان کی صحت سلام
دیوا یو سل پنجش پیتا بے درک کسان دے پیدا کرے شی یا ہوئی دے صحت او سلامتیہ پا آڑا دا ہوئی دے کورنے اندیخنی دے ختم کرے شی او کم کسان چی دے نوی ورز پر ایمان ورکر دے شوی دا ہوئی دے روختیا او سلامتیہ یقینی کول لپارا دا ہوئی دے بی معاینہ دے وکرے شی او پنجلس ورز پس دے پا عدالت کی رپورٹ اڑان دے کرے شی
د لاغ وروسته چې د متحده قومي موومنټ غړي افتاب احمد په کراچۍ کې د پاکستان د رینجرز واک په ولکه کې مړ شو د نوموړي په طبي رپورټ کې ویل شوي چې پر هغه ډېر زیات تشدد شوی و رینجرز واک د دې پیښې د پلټونو لپاره کمیټي جوړه کړې ده د افغانستان هوایي ځواک چارواکي وایي یاد ځواک پر روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی دوی وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به نورې الوتکې هم ترلاسه کړي چې لویه برخه یې د امریکا لخوا ورکول کیږي د افغانستان د هوایي ځواک عمومي کمانډان جنرال عبدالوهاب وردګ د کړي پرمختګ په اړه بیګا مشال ریډیو ته ویل په ان وخت کې د امریکا لوی درستیز جوزف ډنفورد فورن پالیسی مجلې ته ویلي چې دوی د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا ته پام لري خبرونه د مشال ریډیو نوره نیټو وایي القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي کوم چې ښایي طالبان قوي کړي. د نیټو یو ویان بریګیډیر جنرال چارلز کلیولند د پنجشنبې په ورځ وویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر وي. د چارلز کلیولند په وینا القاعده ښایي له طالبانو سره د ظرفیتونو او مهارتونو په ښه کولو کې مرسته وکړي. د القاعده مشر ایمن الزواهري تیر کال د طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور ملاتړ اعلان کړی. چارلز کلیولند زیاته کړې چې له هغه وخت راهیسې دوی د طالبانو او القاعده په منځ کې د اړیکو زیاتوالی لیدلې دی. چینایي رسنۍ خبر ورکوي چې دغه هیواد او قازقستان د چین د سینکیانګ د یوغور خپلواکې سیمې د کمیونست پارټۍ مشر د دورې پر مهال د $2 بلیون تړونونه لاسلیک کړي دي. د سینکیانګ ناکراره سیمه چې د افغانستان، قازقستان، کرغستان، پاکستان او تاجکستان پر پولو پرته ده، ایشیا او نورو سیمو کې د تجارت او ټرانسپورټ لارو ته د ودې ورکولو د ستراتیژۍ یوه مهمه برخه ده چې بیجینګ یې رسمن یوه سیمه یوه لاره بولي. د مۍ د لومړۍ نیټې نه تر څلورمې د دورې پر مهال د سینکیانګ د ګوند مشر وویل سینکیانګ او قازقستان دواړه به د ریخمو نوې لارې له جوړېدو ګټه پورته کړي. دغه تړونونه د انرژۍ، زراعت او صنعتي پروژو په مټ کې لاسلیک شوي دي. او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه نن د تور سمندرګي په سیلګریزه سیمه سوچي کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دوه اړخیزه تعلقاتو زیاتولو او د اوږدمهاله سیمه ییزې شخړې د ختمولو په مقصد ملاقات کوي. د ټوکیو او ماسکو ترمنځ اړیکې له لسیزو راهیسې د کوریل جزیرو په سر د شخړې له امله اغېزمنې شوې دي. دغه جزیرې د دویم نړیوال جنګ په پای کې شوروي ځواکونه ونیولې. په دغو جزیرو روانه شخړه د دې سبب ګرځېدلې چې په رسمي ډول د جګړې ختمولو لپاره جاپان او روس امن معاهده وکړي. د پوتین د خارجه پالیسۍ مشر سلاک کارویل دا یوه پیچلې او سوړخیزه مسله ده چې یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ژورې همکارۍ او د دواړو ته د یو قابلې قبول حل په صورت کې واریدی شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن سو به یو د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ اخیستل کیږي او په 105 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پونډ په 105 روپۍ 40 پیسې او په 102 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 119 روپۍ 50 پیسې او په 106 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ 70 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 80 پیسې او په 23 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 پیسې او په 1.35 روپۍ. او 250 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 40، بنو کې 9 او 20 او کوئټه کې به زیات نه زیات 3 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له ملیحا مرزاده واوریدل او د موسم او کرنسۍ حال درته سراج زهیر درکړ. د قبایلي سیمو استادان لا هم نن په 10مه ورځ احتجاج کوي خو راتلونکي ګام یې څه دی؟
پیر په ورځ پرزیدنټیرین به ټول موته مخې وي، هغه به اجلاس سره نوځي او موږ پارلیمنټ هاوس نه بار ولاړو. خو که په دې نه وشوله موږ د ټول سټوډنټ راغواړو د قبایل وه دسې پروډونه ورته اخلو.
په کابل کې په ترګرو حملو کې د وژل شوو کسانو کورنیو مظاهره کړې خو غوښتنه یې څه ده؟
دی وایي هغه کسان چې په تروریستي حملو کې لاس لري او نیول شوي دي هغوی باید اعدام شي او که چیرې اعدام نه شي موږ آرام نه کینو.
او په دومنی مای کې درته مالا ناصر د ټوکو ټکالو نیټس پروګرام پام کوو وړاندې کوي.
ګورګین میرچکه استاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. د داسې خبرونو سره چې نه سرشته او نه پیر، نه بریک لري او نه ګیر، او نه شر پکشته او نه خیر.
د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه موږ رپورټونه لرو. د مشال ټیلو سره اوسئ. او اوس موږ خبرونه د پایل رپورټ. د قبایلي سیمو او نیمه قبایلي سیمو استادان لا هم په اسلام آباد کې احتجاج کوي. دوی له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې د دوی ترکیانې د وکړل سي. د دوی په ناکه چیرې حکومت دغه غوښتنې ونه منلې نو دوی به ډېر ژر د پارلمان مخې ته احتجاج پیل کړي. تفصیل لسراج زهیر اورو.
اسلام آباد پریس کلب مخیتا نن پبل لسم اور اهم د قبیلی سیمونا راغلی د اسکولونو استادان په احتجاجی در ندی او وی چې ل ول سورز راسته ورتا د حکومت غړی او سیاستوال راضی او د مسلې د حل جمنه کوي خو تر دې د مې ورلا مسله حل نکړه د دې په وینا چې دوی حکمرانان او سیاستوال بیا بیا دوکا کوي خو دوی به تر هغه په اسلام آباد کې ناس وی تر څو چې مسله هوار نه وي مشال ریډیو سره خبرو کې یو استاد وویل چې دوی به د ګل پورز د پارلیمان مخې تخپل احتجاج پیلوی او په دغه احتجاج کې بور سره د فاټه د پارلیمان غړي هم ملګری وي
سلیم وزیر افربنو لکه مخکې دا خبره کوله ګورومیر چې اسلام په دوی ورځې کې تاسو مونږ کار وکړو اسحاقدار بهر ملک دی اسحاقدار څومره نه راغله کار نه وشو خو مو بیا هم چې اسحاقدار سره خدا تعلق نه لري خو تاسو آرډر وکړي نو شریف آرډر وکړي خو اوس پوره مو سره دوکې وشولې اپیل په ورځ مو دا پروګرام دی چې پر ډنټیرین به ټول مو ته مخې وي مې نه دی فاټه والا هغه به اجلاس سره نه وځي مو پارلیمنت هاوس نه بهر ولاړو خپله چې لاړ شي هلته مطلب چې احتجاج ریکارډ کی امو ته بیا دوی بار راوځي چې مو احتجاج ان څه څو پره مطلب چې اوس ځانو مسله حل نوي او که په دینه وشولا مو آینده لا عمل دادې چې دلته مو د ټو سټوډنټ راغړو د قبایل وا مو د دې پرډونه ورته خلو چې مو مزید د مو بچو ټیم ځای نشو
درنی تر غلي د جنوبي وزیرستان نه د قامي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین نه چې مشال ریډي وو پختل چې د دې مسلې حل بسوي او تاسو د دې لپاره سکړي نو نو موري وي
دوی په حواله سره هم موږ اسمبلی کې आवाज چت کړی دی گورنر سره مو خبره کړې ده د دوی په جلوس مو شریک شوی یو همدارنګه ما د مولانا عبد الرحمن سره سهار خبره کړې ده غیر ته ویلي دي چې د دوی مسله ما وزیر اعظم تر سوالې ده اوس بیا د ما د وزیر اعظم سره میټینګ زه به بیا وتا وکم حالې د اسحاقدار انتظار چا راشي نور ما سره مو وزیر اعظم منلې ده
کله چې مشال ریډیو په درنه کې موجود د سوات نه د قومي اسمبلی غړي مسرت زیب نه په دې مسله تاسو وکړو نو هغه وی چې دی په پارلیمان کې تحریک التوا هم جمع کړي او بیا به هم مواز پورته کوي
یو لسنیم لگا ماشومان نن زما بی اسکول ناستی دا استادان دی دوی په حق لگیا دی چې بای سی چل دی زمانگا اپگریڈیشن نکوی گورنر پی رزا دی سافران منسٹر پی رزا دی که نده رزا آغا پی اساق دالر نده رزا دی مسئلی حال خوی دا حکومت سره دی خو حکومت پا سازش پانی کئی چې زما پختن دی نور تباشی زما دا پختن نوم دی نور بدنام شی زکا چې دا منگ پا نوم بانی دی لپیسی رازی چه وی چی فاٹا دہشت گرد دی او فاٹا خراب دی منگل پیسے را کے پیسے چرا کے آگے بانی خود دوی جون دونا پیش تبا خزما بچے شو تبا خزما پختن شو
مشال ریڈیو چې د استادانو په دې مسله باندې د باجوړ ایجنسی نه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین نو پختن نو هغه وې
زمنګ پارلیمنٹریانز پرې کې انټرېستډ هم دي کور دې نه پاره لای عمل له جوړ کړ یا قبایلی پارلیمنٹریانز په دې باندې ټوټي چې بده باندې څه تحریک موف کو په اسمبلی کې دنه یا دامه د گورنر څخه خبر او چاته کو تاسو مهرباني وکړئ منګلې یو څلور پنځه آپشن راکې ځکه زمنګ ته حکومت په دې باندې ایګری شوی او چې اپګریډیشن به 2012 نه ورکو او دوار به روپۍ به یک پوسټ ورکو او نه هر به روپۍ ډېرې زیاتې دي ډېر لپاره څه لای عمل جوړ کړي نو خبره دغه پاین تر رسیدلې ده
د ذکر ده د تیر کال په دسمبر میاشت کې هم دی استادانو د خپلې ترقې لپاره اسلام آباد پریس کلب مخې ته درنا ورکړې وه چې رستو بیا د حکومتي وزیرانو او د سینټ د چیرمن په لوزونو باندې ختمه کړه سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
اوس مې بلې موضوع تر ځو هغه ده چې د پاکستان کې د پاناما اسنادو تر راتلو وروسته د نواز شریف پر ضد باندې چې کوم احتجاج پیل شوی وو هغه لا هم دوام لري په پاناما اسنادو کې د نواز شریف ته کورنۍ د غړو نمونه راغلي وو او اپوزیشن ګوندونو د پوښتنه کړې وه چې دی د استعفا ورکړي خو د جمهوري اسلامي امیر سراج الله کویلی دی چې د پاناما اسنادو په بنیاد د احتساب عمل د 2014 نه پیل کول پکار دي او بل خواته د حزب اختلاف مشر خورشید چا ویلی دی چې د پاناما اسنادو د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن د طریقې کار پاکله یو خط حکومت تاسو ویلی دی نو په دې اړه به نور تفصیل واورو له غلام غفصخه
په پیښور کې د خبری کانفرنس وروسته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل د پاناما اسنادو په بنیاد د احتساب عمل د 2014 نه پیل کول پکار دی
د وزیر اعظم صاحب مطالبه خدا ده چې د 1947 نه شروع شي او بیا د 1950 شي او بیا د 60 شي او 70 او 80 زموږ ډیماند دا ده چې د 2016 نه شروع شي اول د مسلم لیگ احتساب بیا د پیپل پارټي احتساب او بیا چې مخکې چا حکومتونه کړی دي دا ټول احتساب د چانو هم پکې شامل دی کا په اپوزیشن کې او کا په حکومت کې ټول احتساب پکار دی
د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وایي د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د آزاد عدالتي کمیشن ترڅنګ په پاکستان کې د یو پیاوړي احتساب ادارې ضرورت دی
په پاکستان کې چې څنګه کرپشن دی دغه شان په نور ملکونو کې هم خو ملکونو اوس کرپشن نه بالکل پاک شو نو موږ دغه ټولو ملکونو د تجرباتو نه استفاده کوو نو دغه ټولو تجاویزو باندې مبنی یو بل موږ تیار کړی دی هغه به موږ قومي اسمبلی کې پیش کوو خو په دې باوجوده ادارو کې غریب سړي باندې خو دوی زورور دي رکشې والا نشي رېړې والا نشي خو چې غټ سړی په دې کې کومه دوکه یا غبن یا غلاو کې نو هغه ته هیڅ نشي ویلی
د یادونې وړ ده چې تېره ورځ په قومي اسمبلی کې د حزبي اختلاف مشر خورشید شاه له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د پاناما اسنادو په اړه د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلي حکومت ته یو خط استولی دی او خورشید شاه ویلي دي چې هغوی په دغه خط کې له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه نه ده کړې بلکې د آزادو پلټنو لپاره یې د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلي حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړي دي خو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نیسار علي خان لخوا تیر ورځ د خبر شوی یو بیان تر مخه د داخله چارو وزیر چودري نیسار علي خان ویلي دي چې د پاناما اسنادو بهیر د حکومت لوجې نه بلکې د حزب اختلاف د ګوندونو لوجې د ځن خار دی او حکومت د حزب اختلاف سره د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلا خبرو اترو ته تیار دی ولام غوس مشال ریډیو پیښور
هم په دې اړه باندې یو څېړنه لرو د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه د پاناما سادو د مسلې پر سر په یوه خوله دي او د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د شکل ته د پلټون غوښتنه کوي دې ګوندونو خبرداري ورکړي که حکومت په سمه توګه پلټنې ونه کړي نو دوی به احتجاج پیل کړي خو حکومت د اپوزیشن ګوندونو خبر رد کړي او ویلي دي چې له خپلې جوړې سوي کړنلارې سره به دا مسله پر مخ وړي د سیاسي چارو پوهان وایي ګوندونه باید د داسې مسلو پر ځای د ولسي ستونزو هواري لپاره یو بل ته لاس ورکړي بوریوال کاکړ په
په پاکستان کې د اپوزیشن لوی ګوندونه لکه تحریک انصاف پیپلز ګوند متحده قومي مومنت او عوامي نېشنل ګوند د پاناما اسنادو له کبله د راپورته سوې مسلې پر سر یو بل ته لاس ورکړی دی دا ګوندونه غوښتنه کوي چې په دې اسنادو کې دي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د نومونو په ډاګه کېدو په اړه پلټنې وسي په دې ګوندونو کې په ځانګړې توګه تحریک انصاف او پیپلز ګوند له وزیر اعظم نواز شریف څخه غوښتنه کړې ده چې استعفا وکړي د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای په پاکستان کې سیاسي مشران د ولسی ستونزو پر سر تر اختلاف خپلو شخصي رقابتونو ته زیات پام کوي
زمونږ کوم سیاسي کلتور چې د پاغه سیاسي کلتور کې د مخاصمت او طرفدنۍ او د رقابتونو دومره جوړ دي او دومره زیات زمونږ په سیاسي شخصیتو کې ننوتی دي چې هغه اکثر کې دینو مسلو ته یا واقعیاتو ته خپل شخصي نظر سره خپل شخصي رقابتونو سره خپل شخصي خوښي نه خوښي سره ګوري د اجتماعي ګټو په باندې شخصي ګټو ته د ترجیح ورکولو یا شخصي مفاد ته وجه ورکولو په وجه باندې موږ ګورو چې دا کوم صورتحال را مخامخ کیږي
د کراچي پر حالاتو نظر لرونکي خبريال او شنونکي ضیاء الرحمن وای سیاسي ګوندونه چې پر کومو مسلو احتجاج کوي د کراچي ولس تر هغوی له زیاتو مهمو مسلو سره مخامخ دي
کراچی وړي غټ خار دی او 2 کروڑ دیش لږ خلک دلته پاتې کیږي ریل دوه نشټ ریل د کچا باندې دی ریل ته غلاګانې ریل ته مګونه دی په دې سو نه خبره کوي نه چاته یو جوائنټ پلان جوړي نه په دې باندې چاته مظاهره کوي او کله چې کوم نون شوز دی کوم چې دا موږ شو د خو له خلکو کوم شوز دی غذر او بسنه ده لکه پنه ملک شو او شنو سره مستی کنه په هغه باندې ټول بیا راوځو ورته مظاهره کوي
د سیاسي چارو له یو بل کارپو ډاکټر خادم حسین څخه مې وپوښتل چې د دې مسلو لاملونه څه کېدای شي نو هغه وویل په پاکستان کې اصل مسله دا ده چې واک د چا په لاس کې دی
پاکستان کې بنیادی مسله دا ده چې هغه طبقه یا هغه خلک یا هغه ادارې چې هغه ریاستي اختیار په خپل لاسونو کې مرتکز کړی دی یا د وسیلو په حساب خپل د وسیلې مرتکز کړی دی د هغه بنیاد باندې د سیاست ټول ادارې ولاړې دي او هغه بنیاد باندې سیاست ټول عمل په مخ کې دي د دې د وجنه جمهوري عمل چې کوم دي خلکو د ژوند د حقوقو لپاره دغه غټ ګوندونه چې هغه بنیادي تور د اشرافي سره په اختیار کې شرکت کول غواړي هغه په کې دلچسپي نه لري
ډاکټر خادم حسین وویل د ولسی ستونزو پر ځای پر شخصي مسلو د اختلاف ګټه دوو ډلو ترسيږي
دلته دی کډوالو مسله ده، دلته دی جنگ مسله ده، دلته دی ترهګرۍ مسله ده، دلته دی معیشت مسله ده، دلته په اختیاراتو کې دی پسماندہ یا دی پاتې شوی طبقو کې دی شراکت مسله ده، دلته دی ریاستی پالیسو د جوړولو د عمل مسله ده، دلته د پارلیمان د اختیاري مسله ده. دا بنیادی مسلو نه کله چې مخه اړول کېږي نو دا په داسې مسلو اړول کېږي نو دا په بنیادی توګه اشرافیې ته ډېر لویه فایده رسوي. دویمه فایده چې کومو خلکو ته رسوي، هغه خلکو ته چې اشرافیې سره په دغه اشرافیې په اختیار کې شرکت کول غواړي، مرکزیت پسند ریاستي ډانچه کې ځان له ځای لټول غواړي، نو هغې ته فایده ده.
په پاکستان کې دا سیاسي کړکېچ له هغه وروسته راپورته شوی چې په پاناما نومي اسنادو کې په ډاګه سو چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د زامنو په ګډون شاوخوا 2500 پاکستاني وګړي له ملک بهر داسې کمپنۍ لري کوم ته چې د اپوزیشن ګوندونه غیر قانوني وای.
د بوروال کاکړ رپورټ مو اوریدی. په پېښور کې تیر ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې امنیتي حالاتو په نېشنل الیکشن بلان باندې د عمل او بې کورسو کبري سیمو د پیرته تک جاج واخیستل سو. دا د کمیټې 15 غونډه وه چې پکې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ کې وسوه. په دې کې د خیبر پښتونخوا کور کمانډر هدایت الله رحمان او وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون وکړ. نور حال به غلام غوث واورو.
د اپیکس کمیټې په نوم د خیبر پښتونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ د لوړپوړو پوځي او امنیتي ادارو د مشرانو غونډه کې د ترګرۍ د لمن زوړلو او د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوي خلکو په واپسۍ کې د تیزی راوستلو عزم څرګند شوی دی. د لړ کې د گورنر لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د اپیکس کمیټې غونډه 13 ورځ د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ ترسره شوه چې پکې د پیښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال هدایت الرحمن، د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پولیسو مشر ناصر خان دورانی، آی جی فرنټیر کور میجر جنرال مظهر شاهین محمود، د ایف سی کمانډنټ لیاقت علی خان او د فاټا سیکرټریټ لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. د اپیکس کمیټې په دې 15 غونډه کې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د امنیتي صورتحال او قبایلي سیمو نه په عریضي توګه د بې کوره شوي خلکو د واپسۍ د عمل او د ترهګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان باندې د عمل کولو په اړه تفصیلي معلومات ورکړی شو. د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د اپیکس کمیټې غونډې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د بې کوره شوي خلکو د واپسۍ د عمل تیزولو لپاره به دي وسیله په کار راودي او خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د امن ټینګولو لپاره به جدي ګامونه پورته کوي. د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه دا هم ویلي دي چې د ترهګرو او امن دښمنانو په ضد جنگ کې ټول قام متحد دي او ټول قام د خپلو امنیتي ادارو تر شا ولاړ دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د کورمی په مسوزو زحمشت پاړه چمکنی او علي شیرزو کې د پوزي اپریشن د وجې د بې کورسو خلکو د ستنېدو لړۍ د اپریل له 6 نیټې پیل شوې ده. دا سلسله به د مې تر 9 نیټې جاری وي چې په کې تر اوسه شاوخوا 2000 کورنۍ مسوزو او علي شیرزو ته تللې دي. خپل کورونه ته بیرته تللي متاثرین یو شمېر ستونزې لري. تاریخ ورځې په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
په کورما کې د جنگونو له کبله بې کوره شوي متاثرین غوښتنه کوي چې حکومت د بیا آبادولو په لومړیو مرحلو کې دوی ته د خوندیتوب تر څنګ بنیادي سهولتونه ورکړي. متاثرینو په خبره خپل کورونو ته د واپسي وروسته دوی له یو شمېر نورو ستونزو سره مخامخ دي او که حکومت ورته پاملرنه ونه کړه نو ژوند به سخت ستونزمن شي. د علي شیرزو مولانا عبدالرحمن مشال رډیو ته وایي دوی ته لویه ستونزه دا ده چې په سیمه کې سرکاري سکولونه د وسلوالو خلاف پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي او هلته کې د ماشومانو د تعلیم بلاهیز ذریعه نشته.
ډېر الکان داسې وو دمو بچي وو خپل ساغه څوک په دریام کې څوک په څلورم کې پنځم کې الحمدلله ډېر خروانو په دې علاقو کې پچاوس واپس لاړو نو د هغه مستقبل ډېر برباد شي که په دې خبرې باندې حکومت یو سنجیده قدم اوچت نه کړي.
د سیمې عبدالغفار مشال لډیو ته وایي حکومت ته پکار ده چې د صحت په لړ کې هم د دوی د ستونزو خیال وساتي، ځکه چې په سیمه کې روغتیایي سهولتونه د نش برابر دي.
اوس چې وپسې وشو نو امدادي کیمپ نه دی لګېدلی، امدادي ایمرجنسي اسپتال نه دی لګېدلی، بالکل د هغه دپاره د هیڅ قسمه حکومت انتظامات نه دي کړي اسپتال دپاره، سیرا هغه دپاره سه ډاکټر نیم وي یا کیمپ کې وي یا هغه ځای کې وي.
د چنې ادارې ګلدار مشال لډیو ته وایي په سیمه کې دوی ته صفا اوبه نه ملاوېږي، ځکه چې د شخړو په وخت دلته کې ټول کویان او ټوبیلې ړنګې شوي دي.
مخکې موږ سره د اوبې کوم اسباب و، هغه اسباب اوس موږ سره نشته، موږ ډېر په تکلیف کې وي. د اوبې پړ نه اوبه راوړلې، یا چینې وې، چینې اوس غورځېدلې دي، خرابې شوې دي، کویوان کوم اوس بند شوي دي، ډک شوي دي د کچرې نه، ورمنې کورونه غورځېدلې دي. نه هغه حکومت چې موږ سره دې کې امداد ونه کړي، موږ ته ډېر تکلیف.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لډیو ته وایي اف ټي ام ای له نړیوالو ادارو سره خبرې کړې دي او ډېر ژر به د ستنېدونکو کډوالو لپاره د مرستو او سهولتونو ورکولو لړۍ پیل شي.
دې سلسله سره یو ان ایچ سی کمیونټیری کوارډینیټر په خپل راغلی او اف ټي ام ای پروتوکول کوم حکم دی او سره دوره یې وکړله. ان شاء الله ویدن مانث روزینه مخکې مخکې، مطلب مسله خو ات ا ټایم نه حل کیږي کنه، خو روزینه مخکې مخکې
واضح دی. چاورکزو سره په پوله په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی دی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د متحده کومنټ د غړي آفتاب احمد په د پی ریپورت کې د رینجرز لخوا د تشدد ته په خلاصوي دي. د متحده کومنټ مشران وایي چې لا هم د دوی 1550 غړي بې درکه دي او غوښتنه کوي چې ستره محکمه یعنی سپریم کورټ د دې نوټس واخلي. د دې سره سره دوی وایي چې د لا درکه کړل سو کسانو نمونه دي وزیر اعظم د کورنۍ چارو وزیر ته هم ورکړي، خو هیڅ ته لا غو لخوا هیڅ جواب نه دی راغلی. تفصیل به د محمد عمران پر رپورت کې واورو.
د جمعې پښ په وخت په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د متحده قومي مومنټ د قومي اسمبلی غړي ډاکټر فاروق ستار ویل چې هغه د فوج د سرلخکر منندوی دي چې د آفتاب احمد د وجنې د پلټنو امر یې کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې به پوره کولی شي، خو باید د ټول بې درګه کسانو په اړه هم د هغوی کورنۍ خبر کړی شي.
165 کارکنان او حامیو کو بازیاب کرایا جائے، ان کی صحت سلام
دیو. 115 پیتا بے درک کسان دے پیدا کړی شي، د هغوی د صحت او سلامتیا په اړه د هغوی د کورنۍ اندېښنې ختمې کړی شي، او کوم کسان چې د نوي ورځو پرمان ورکړل شوی د هغوی د روغتیا او سلامتیا یقیني کول لپاره د هغوی طبي معاینه دي وکړي شي، او 15 ورځې پسته په عدالت کې رپورت وړاندې کړي شي
او عدالت مې انکی هر 15 دن مې رپورت پېښ کی جائے.
ډاکټر فاروق ستار د عدالتونو نه هم غوښتنه وکړه چې د هغوی د بې درکا یا بے عدالتی کاروایی وجل شو کسانو اړخته دی پام راو ګرځي چې داسې دغه کسانو کورنیو ته انصاف ورکړي شي.
سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے بھی اپیل کر
دیوائی منگ دے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ مشر ججانو تا ہم دا خواست کو چاغوی پا سیاسی کارکنانو دا بند دوران دا تشدد پا خپلا نوٹس واخلی، پا زور اخستے شوی بیانو نا دے ہم ناقانونا اگر زولے شی، او دا ام کی ام دا بے درک کسانو کورانیو تا انصاف ورکول لپارا دے خپل مثبت کردار تر سرے گی.
اہل خانہ کو انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں.
د دین وړاندې د پنځمبه په ورځ د متحده قومي مومنټ د وجلې شوی غړي آفتاب احمد د مرګ وروسته رپورت یعنی د پوسټ مارټم رپورت کې د خبرې پخلی وشو چې د بند پر مهال په هغه تشدد شوی وو، او لک تر لګه 70% بدني د تشدد نه اغیزمن شوی وو. د مجسټریټ کلیم الله کلهوړ په مشرۍ کې د غتیبي رپورت کې ویل شوی چې د آفتاب احمد د سر په ګډون اوه ځایونو باندې د زخمونو نښې موجود وې، او د ګسې خپې یو نوکې هم په نیم وستلې شوي حالت کې وو. په رپورت کې دا هم ویل شوی چې آفتاب احمد په مرګونی حالت کې د دوشنبه په سهار جنا روغتون ته راوړل شوی وو، او سهار 20 منټه د پاسه په 8 بجې سا ورکړه. خو په رپورت کې د مرګ وجنه د خودلې شوی او ویل شوی چې د بدن د صبر خو کیمیایي تجزیه وروسته به د مرګ وجه خودلې کیږي. بل اړخته د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د تحریک انصاف مشر عمران خان په شمول ګڼ شمېر سیاسي مشرانو هم د آفتاب احمد د نیم فوجي ځواک رینجرز په بند کې د وجنې غندنه کړې. د ذکر ده چې د ام کی ام د مشر فاروق ستار مرستې آفتاب احمد د مئی په لومبۍ نیټه رینجرز نیولی و، او عدالت هغه د نوي ورځو لپاره د رینجرز په ولقه کې ورکړی و، خو دوه ورځې وروسته یې هغه په مرګونی حالت کې جنا روغتون ته راوړی و چرته چې لږه شېبه وروسته مړ شو. د دې پیښې د پلټنو لپاره د رینجرز لخوا یوه کمیټي جوړه کړې شوې، او د پاکستاني فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف هم د آفتاب احمد د وژنې د پلټنو امر کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې دې پوره کړې شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال پنوم
ساتھ دلی کنو برخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑے خبرونا
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منی مای کې درته پام کوو ونیس پروگرام وړاندې کوو د شام او افغانستان په اړه ریپورټونه لرو خو درې نیمې بجې سوي دي ملیحا میرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو احتجاج کوونکي استادان وایي چې د 1913 تیرېدو باوجود یې مسله په ځای ولاړه ده نو ځکه اوس خپل احتجاج د راتلونکي کل په ورځ د پارلمان مخې ته غځوي بلخوا حکومت دریځ لري چې د دوی د ترقۍ خبره په کال 2012 کې له 2 ارب روپو په ورکولو سره منلې وه خو اوس استادان د 9 ارب روپو غوښتنه کوي نو ځکه لپاره باید یو لایحه عمل جوړ کړل شي د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی سراج الحق د څرګندونې 13 ورځ پیښور کې یو خبري غونډه ته تر وینا وروسته مشال ریډیو ته وکړې نوموړي وویل د درغلو مخنیوي لپاره نوی بل وړاندې کوي د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جگړه ویلي چې لقبالي سیمو د بېکوره شو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي نوموړي دا خبره 13 ورځ ناوخته په پیښور کې د اپیکس کمیټې 45 غونډې پر مهال کړې دي د متحده قومي موومنټ مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند ورکړل شوي کسان د عدالت ته وړاندې کړل شي تېر ماښام په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي وویل د سپریم کورټ په ګډون د لوی عدالتونه سیاسي کارکوونکو ته انصاف په ورکړه کې خپل رول لوبوي د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي یاد ځواک په روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی نیټو وایي القاعده په افغانستان کې له وسوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي کوم چې ښایي طالبان قوي کړي د نیټو ویان بریګیډیر جنرال چارلز کلیولند 13 ورځ وویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر وي چینایي رسنۍ خبر ورکوي چې دغه هیواد او قازقستان د چین د سینکیانګ د اویغور خپلواکي سیمې د کمیونست پارټۍ د مشر دورې پر مهال د $2 بلین تړونونه لاسلیک کړي دي او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه نن د تور سمندرګي په سیلګریزه سیمه سوچي کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دوه اړخیزو تعلقاتو زیاتولو او د اوږدمهالې سیمه ییزې شخړې د ختمولو په مقصد ملاقات کوي
ملیحا میرزاده وچ د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج ظاهر کتنه کوي
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د پاکستان په سیاست کې د زنانو په کردار لیک کړی دی او وایي چې د داسې سیاسي اصلاحاتو ډیر ضرورت دی چې زنانه د پاکستان په سیاست کې په مکمل توګه شامل شي ځکه چې اوس هم د ملک په یو شمېر سیمو کې زنانه د ووټ اچولو نه منع کولی شي درې وړاندې لیکي چې دې لړکې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر شیری رحمان د اړخه جمع کړی شوی بل د ستاینې وړ دی د دې بل تر مخه هر هغه حلقه کې به انتخابات ځنډولی شي چېرته چې د لس فیصدنه کم د زنانو اوټونه واچول شي دغه جن که یو تن یو زنانه د اوټ اچولو نه منې کړي نو د هغه پر ضد به سخته کاروایی کیږي ادارې وایي باید چې دارنګ بیلونو ته زر تر زر قانوني شکل ورکړل شي د ادارې په وینا چې په سیاست کې د زنانو د کردار لپاره له یوې مودې راهیسې هڅې روانې دي خو دا ستونزې 1300 کلونو کې ډېرې زیاتې شوې دي چېرته چې په ځینو شاته پاتې سیمو کې ځینې سیاسي ګوندونه خپل منځ کې داسې لوزنامې کوي چې پکې زنانه د اوټ اچولو نه لری وساتلی شي چې د کومې نه د دې سیاسي ګوندونو د زنانو په سیاست کې د کردار په حواله سوچ په ډاګه کیږي دریا اخر کې لیکي چې موږ د کال 2013 عام ټول ټاکنو اړخته روان یو نو په کار د چې زنانو ته نه یوازې ووټونو اچولو پوره پوره حق ورکړل شي بلکې یو شمېر زنانه هم د انتخاب په ذریعه په سیاست کې مخې ته راوستې شي د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل دریا په پانا مالکس باندې لیکلي او وایي چې دا وخت په پاکستان کې د پانا مالکس د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن لړکی ډیر زیات شور روان دی چې لکبلې یره پیدا شوې ده چې ممکن ده د نورو اهم مسلو نه توجه بل طرف ته واوړي او دا ځکه که وکتل شي په هندوستان کې د پاناما لیکس د بلټنو لپاره جوړ کړی شوی کمیشنونو کار هم شروع کړي او په پاکستان کې لا د دې په جوړښت باندې اختلافات را روان دي د ادارې په وینا ځینې خلک نه غواړي چې د پاناما لیکس معاملې هوارې شي او دارنګ د هغوی د سیاست بازار ګرم وي او هم په دې وجه هغوی دې معاملې لا ځنډ ورکوي چې لکبلې نیخ په نیغه زیان جمهوریت او د پاکستان اولس ته رسي دریا خري کلی کې باید چې د دې ملک په خاطر د حکومت په ګډون ټول مخالف ګوندونه د خپل اختلافات ختمولو کوشش وکړي او هم د عدالتي کمیشن په ذریعه رښتیا او حقیقت مخې ته راولي او د پاک صاف احتساب لپاره په پاکستان کې لار هوار کړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د رایټرز خبري اجانس په یو لیکنه کې راغلي د بنگلاديش سپریم کورټ په دغه هیواد کې د جمهوریت اسلامي ګوند مشر هغه آخري اپیل هم رد کړی چې وکیلانو یې د هغه د مرګ د سزا خلاف یاد عدالت ته کړی وو. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د پسرلي څخه خلک اندازه لګوي چې روان کال به څنګه تیریږي او که په کندهار کې د کوکنارو کروندې ته وکتل سي داسې ښکاري چې طالبان لپاره به روان کال ډیر ښه تیر سي. منور شاه د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
د رویټرز خبری اجنسی په دې ریپورت کې راغلی چې پرون د بنگلاديش سپریم کورټ هغه اپیل رد کړی چې د متی او رحمان نظامی وکیلانو ورته د هغه د مرګ د سزا خلاف کړی وو. نوموړی په دغه هیواد کې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی او د 1991 کال په جګړه کې د ظلمونو په جرم کې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. داسې ښکاري چې د دې نه پس به د مرګ سزا عملي کیږي. رویټرز لیکي درې اویا کلن متیو رحمان په تیر وخت کې د بنگلاديش د پارلیمان غړی او وزیر هم پاتې شوی دی، خو په 2010 کال کې د جنگي جرمونو د تحقیقاتو په وخت نیول شوی او تر اوسه په جیل کې دی. جماعت اسلامي د دغه تحقیقاتو خلاف ډېرې مظاهرې کړي او دا یې د مخالفو ګوندونو د ځپلو لړۍ ګرځولې ده. دا ریپورت وړاندې لیکي دا فیصله په داسې حال کې مخې ته راغلې چې په بنگلاديش کې په دې وروستیو کې وسلوالې پیښې سیوا شوې او تر دې دمه د اقلیتونو، بېدینه لیکوالانو او بهرنیو مرستندویه ادارو یو شمېر کسان وسلوالو وجلې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په عامه توګه په افغانستان کې د امنیتي حالاتو اندازه د پسرلي نه لګول کیږي، خو سږکال په هلمند ولایت کې د کوکنارو کروندې او د افیمو پیداوار ته په کتو سره ښکاري چې دا کال به طالبان په دې برخه کې ډېرې پیسې ترلاسه کړي او خپل وسلوال فعالیتونه به سیوا کړي. په یاد ولایت کې ګڼ شمېر خلک په پټو کې لیدل کیږي چې د طالبانو په ملاتړ ښه په آرام د کوکنارو نه افیم غونډوي. ورځپاڼه زیاتوي تیر کال هم په افغانستان کې د اپیمو پیداوار ډیر زیات و چې په نتیجه کې یې طالبانو د خپلې حکمت عملی برعکس په ژمي کې هم په افغان ځواکونو بریدونه جاري وساتل او ډیر ځاني او مالی تاوانونه یې ورته واړول. وسلوال له بېلابېلو وسیلو ترلاسه شوې پیسې د وسلو، بارودو او وسلوالو سره د مالي مرستو لپاره استعمالوي.
سیمه حالات او نړۍ مطبوعات مو له منور شاه واورېدل. د شام اپوزیشن پلاو فعالان وایي د هیواد په شمال کې د ترکی پولې ته نږدې د بیکور کړل سو کسان پر کېم هوایي برید سوي چې پکې 28 کسان وژل سوي دي. د خلک په شام کې د رواني کورنۍ جګړې له وجې بیکور سوي وو. د مشال ریډیو انګریزي څانګې رپورټ ته پام راغلی. برتانیا میشت د شام بشری حقوقو څار هډاله وایي برید د زیارت په ورځ په شمال مغربي صوبا ادلب کې د کډوالو پر کیمپوسو دا نه د معلوماتي سي حمله چا کړې ده. تر دې برید لمخه د شام حکومتي میډیا او ځای گورنر وویل چې د دې هیواد په مرکزي صوبا هومس کې غبرګونوي 14 سوي چې پکې 10 کسان ووژل سو او یو شمېر نور ټپیان سول. که څه هم د هومس د 14 ذمواري چا قبوله کړې نه ده، خو په دې ښار کې د دغه سي ځینو حملو ذمواري پخوا اسلامي دولت وسوالي ډلې منلې وه. بلورته د شام په الیپو سیمه کې په پرتلیزه توګه آرامي راغلې ده. په دې ښار کې زیات تشدد و چې وروسته هلته امریکا او روس د یو تړون له مخې اوربند اعلان کړ. د شام ولسمشر بشار الاسد خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته خط لیکلی چې پکې ویل سوي چې الیپو به بالاخره بریالی وي. د په الیپو کې د شامي ځواکونو مزاحمت د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د روس ستالینګراد ښار د جګړې سره پرتله کړی دی، خو دا معلومه نه ده چې بشار الاسد ولې الیپو له ستالینګراد سره پرتله کړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
په کابل کې د ورستي خنړۍ حملې د قربانیانو کورنۍ له حکومت غواړي چې د وسوالو مخالفو ډلو په وړاندې باید چپه خوله پاتې نسي. دوی په همدې اړه مظاهره هم کړې چې د قربانیانو انځورونه یې له ځان سره لېږدول او په اعدام محکومو وسوالو د اعدامولو غوښتنه کوله. په همدې حال کې جمهور ریاست وایي چې حکومت په اعدام د محکومو شوو کسانو د حکم عملي کوي، خو په دې برخه کې عدالت او بشري قوانین په پام کې نیسي. ابراهیم صافی په دې اړه رپورټ راغلی دی.
دا د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې د قربانیانو د کورنیو غړي دي چې د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي او ترې غواړي چې په اعدام د محکوم شویو وسلوالو مخالفینو حکمونه باید عملي شي. دوی چې د عامې روغتیا وزارت په سلورلارې کې مظاهره کړې وه، له حکومت یې وغوښتل چې نور باید د بېلابېلو وسلوالو ډلو پر وړاندې او د هغوی د ملاتړې هیواد پاکستان په وړاندې چوپه خوله پاتې نه شي. مظاهره چیان وایي که په اعدام محکوم شوي کسان اعدام نه شي قرار بکی ننی. دی وایي هغه کسان چې په تروریستي حملو کې لاس لري او نیول شوي دي هغوی باید اعدام شي، او که چیرې اعدام نشي موږ آرام نه کینو. دی وایي زموږ عدالت غوښتنه د کابل د وروستۍ حملې په تړاو ده چې زموږ د لسګونه او سلګونه تنه هیوادوالو وینې توی شوې او خپل شیرین ځانونه یې له لاسه ورکړل. موږ عدالت غواړو، ارګ میشتو لطفا پام وکړئ. د کابل د پولي محمود خان په سیمه کې په روسي حمله کې چې د حمل په یو دیرشمه نیټه وشوه، هدف یې د رجال برجسته د محافظت دفتر و چې 48 کسان وژل شول او نږدې 350 نور ټپیان شول. له دې حملې وروسته بېلابېلو چارواکو او د ملي شورا غړو غوښتنه وکړه چې وسلوال مخالفین په عامو خلکو رحم نه کوي او باید په اعدام محکوم وسلوال اعدام شي. په دې وروستیو کې د بخښنې نړیوال سازمان بیا پر افغان ولسمشر غږ وکړ چې په اعدام د محکوم شویو کسانو د اعدام حکم لاسلیک نه کړي، خو جمهوري ریاست وایي دوی د اعدام د حکم عملي کول غواړي. د ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل په اعدام د محکوم شویو کسانو د حکم په عملي کولو کې عدالت او نړیوال بشری قوانین په نظر کې نیسي.
ما در چارچوب قانون اساسی افغانستان و قانون جزایی افغانستان
موږ د افغانستان د اساسي او جزایی قوانینو په چوکاټ کې چې د لویو جرمونو پر وړاندې اشد مجازات جایز بللي عمل کوو. تر ټولو مهمه دا ده چې د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون هم زموږ لپاره اهمیت لري، چې هلته هم د اعدام په ګډون اشد مجازات په هغه صورت کې چې جرم لوی وي مردود نه دی ګڼل شوی.
دغه مظاهره کوونکو په پای کې د انس حقانی، محمد اشرف غنی، ډاکټر عبدالله او جانکيري عکسونو ته اور ورته کړ او په دوی د مرګ ناری وهلی چې موږ عدالت غواړو. خدا چې افغان حکومت به د بخښنې د نړیوال سازمان له غوښتنې او د طالبانو له خبرداري سره سره پر اعدام محکوم شوي وسلوال مخالفین اعدام کړي او کنه د هغه څه دي چې راتلونکي کې به روښانه شي. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي که پر ملګرو یې د اعدام حکم عملي شي به دا واقف به ولري، ځکه د دوی په خبره د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه له فساده ډک دي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ابراهیم صافی د مشال رادیو افغان څنګه ازادي رادیو خبریالو چې رپورټ وړاندې کوي. د افغانستان لوی څارنوالی وایي د قانون واکمنۍ لپاره له کرپشن سره مبارزه نور هم جدي کوي. لوی څارنوال فرید امیدی په افغانستان کې د اروپای ټولنې له سفیر سره نن په یوې خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې له اداري فساد سره مبارزه لپاره باید لومړی عدلي اته اصلاح شي. په دې مهال کې په کابل کې اروپای ټولنې سفیر وایي له کرپشن سره د مبارزې لپاره باید د معافیت فرهم له منګه یوړل شي. قسم سلمان رپورټ راکوي.
د افغانستان لوی څارنوال وایي له فساد سره د مبارزې لپاره د حکومت په لوړه سطح کې ژمنتیا سته، او له فساد سره د مبارزې لپاره د عدلي او قضایي مرکز جوړېدل په دې برخه کې یو ګټور اقدام دی. فرید حمیدي د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې د دغه مرکز جوړېدل د عدلي او قضایي ارګانونو له کړنو څخه د ملاتړ لپاره ګټور یاد کړ.
اداري څارنوالي افغانستان وظایف خطره
د لوی څارنوالۍ اداره له فساد سره د مبارزې لپاره خپله دنده او مسؤلیتونه په جدیت سره ترسره کوي، او دا چې ولسمشر له دغه مرکز څخه ملاتړ اعلان کړ دا ښایي چې له دې وروسته به لویه څارنوالۍ د عدلي او قضایي حلقې د مهم غړي په توګه د همدې مرکز له لارې له فساد سره مبارزه وکړي.
ښاغلی حمیدي وویل چې له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له دغې پدیدې سره د مبارزې په هدف د افغان حکومت اقدامات همغږي کوي او له سیاسي مداخلو یې لرې ساتي. نوموړی ټینګار وکړ چې د عدالت او شفافیت د تامینولو لپاره باید لومړی عدلي او قضایي ادارې اصلاح سي، او په خبره د همدې مقصد لپاره په لوی څارنوالۍ کې له فساد سره مبارزه پیل کړې ده. د افغانستان لوی څارنوال له ولسي جرګې څخه د باور رایې اخیستو پر مهال ژمنه وکړه چې له فساد سره مبارزه به له خپلې ادارې پیلوي تر څو عدالت په سمه توګه په پام کې ونیول سي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې څه موده وړاندې په یو راپور کې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د دغه هیواد تر ټولو فاسده ادارې یاد کړي. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن له فساد سره د مبارزې د غونډې په دوام د افغانستان له لوی څارنوال سره په یوې ګډې خبري غونډې کې وویل، د دغې ناستې بحثونه وښودله چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې لخوا له فساد سره د مبارزې جدي اراده شته. نوموړی په افغانستان کې له دغې پدیدې سره د مبارزې لارې چارې داسې یادې کړې:
خوشبختانه ډېر شیان دي چې افغانستان یې کولی شي او ځینې یې ډېر هم اسانه دي چې باید عملي شي. تر ټولو مهم شی چې ښایي اسانه نه وي خو یقینا چې فساد له منځه وړلی شي، هغه د معافیت د فرهنګ ختمول دي. خو نورې اسانه لارې هم شته، لکه شفافیت چې له دې لارې له خلکو سره معلومات شریکیږي او دوی پوهیږي چې څه جریان لري.
ښاغلی ملبند وویل، له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د پنجشنبې په ورځ کابل کې د جوړې شوې غونډې نتایج په یوه لیک کې له افغان حکومت سره شریک کړي او په وینا یې خپل به هم په دې برخه کې همکاري وکړي. د چارو کارپو متی الله خروټی وایي، په افغانستان کې د فساد عوامل روښانه دي او په خبره له فساد سره د مبارزې لپاره د مرکزونو او یا شوراګانو جوړېدل به کوم درد دوا نه کړي. نوموړی د فساد یو لامل په اوسني حکومت کې وړو کسانو ته د کار نه سپارل په ګوته کوي او ټینګار کوي چې که دې ستونزې ته جدي پام وسي نو فساد به خپله له منځه ولاړ شي.
د قاسم سلیمان له دې رپورټ سره د مشال لیډو د دې غړې خبري برخه پای ته رسیږي. خو خبرونه دوام لري. ل شمن سره سم او سمونیز پروګرام پام کوو وړاندې کوو. د تاسو ته هر اونۍ دغه وخت امان الله نصر وړاندې کوي. راځي چې خورته وښتو.
پام کوه.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو په حقو کې نارینه پسې سرګردانو او له حقو کې نسوانه پریشان او اوریدونکو، دا د یواری بیا ستاسو د حقوقو علمبردار د نارینه او د یونین ټیکیدار د کورودانی نه په چیغار او له یو درزن ماشومان نه بیزار ګورګین مرچکه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. د داسې خبرونو سره چې نه سرشته او نه پیر، نه بریک لري او نه ګیر، او نه شر پکشته او نه خیر. نو ګرانو کرکټ زده، ګرانی سوخته او رینجرز په منډه کړو اوریدونکو، هغه متل خو به مو اوریدلی وي چې یک نه شد دو شد. د ملک ناپرسان خلق اوله لپاټیو نه بیزارو، په گلی گلی کې پاټی دومره بالچانی نشته لکه پاټیانی. د هر یو تنبوره په بغل کې ده او خپل تعریفونه کوي. پرودونو او کمبوب په خوا د یو څو داسې شخصیتونو پورتوګان لګي دلیو چې ټول خلکو به پیژندل، ځکه چې خپل خلکو به د اغوی پورتوګان لګول ولی چې اغوی به څنګه څه داسې خکار کړیو چې خلک به د اغوی په عکس لګولو مجبورو. اوس خو چې له کوره راووزي په یوه روډ سرداران، خانان، شهیدان، غازیان، خاغلی، سیاستدانان او لیډران دومره ډیر شوي دي چې د خپل کور په دیوال د خپل فوټو دپاره ځای پاتې نه دی. پخوا به غټې بریتي هغه چا پرېښودلې چې غټ غټ کارونه بې کول. اوس خو چې ګورې هر شپک شمبو غټ بریتونه پرې ایښي دي، د تورزن او ګرزن اډو فرق ختم شو. د خاغلی او خوی دلی تمیز نشته. نو ګرانو او حق و حیران و اوریدونکو، زیر می در باندی خوشخبری داده چې درې پاټې نور جوړ شوې. یو د مرتضی جمال بالټی دا او کا پاټی د خبر نیم، بل د چودری انتظار او بل د تبریز مشرب بالټی د ګورک پاټی شي. ولی چې دلته هرې وا اول بالټی وی او بیا چې د جنو خلګو لاسونه پی باندې شي نو پاټی ترینه جوړ شي. دا وخت موږ سټوډیو سټیشن ته ګډبړې شنته همدارنګ یو شخصیت را بللې دی چې فیلال خو بالټې ده. خدای دا وایي چې په څو ورځو کې به پاټې ترینه جوړ شي. نو ښاغلی بریتک احمد خان عرف چشماټو زموږ سره په سټوډیو کې موجود دی، د توتکې چکری سره غوږ او سپږمې شي د دوی دواړو ډول او سرناتا.
بریتک احمد خان چشماټو سے مونږ تاسو ته په سټوډیو کې خراغ لای وایو.
وعلیکم خراغ لای. وعلیکم خراغ لای. اول ته ما ته دا وای چی په کومه پټه کې؟
شکر دی الحمدلله زپه یو پټه کې هم نه.
نو بیا ګورې ست سبا چای پاچی در تکوم راش از ما بالتی ویدا پاچی تا
اخه ستا دا بالتی زما مطلب ده ستا دا پاٹی نم سا ده
سروس خوینا در خودلی چی سنگ رو خوی بیا بای تا تم درو خیم
وی 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 پاٹی ستا دا او نمی بل سوک دی دا ولی
نه نه زما مطلب ده زما اوٹران بای نمی گدی گورا تو تا کسی با زاغ لیدر نیم چی پاٹی خپل جایدادو بولم چی زمر شم زما زوی بای مشر بی چی آگا مرشی داغ زوی بای مشر بی زما دا پاٹی مشران با خلق بی اوٹران بوی آو
آخه دا پاٹه منشور بسوی
زما دا پاٹه منشور بوی خود بی کاو دوسرو کو بی کلاو بچه خوری او که پخکارا خو بس دمر بخوری چی گیده دی خراپا نشی ولی چی گیده خراپا شی بیا ماحول خراپیگی او چی ماحول خراپ شی نو بیا دول خراپیگی آو
دول بیا ولی خراپیگی
ای بیو کفی چی تا پا یو لاس پوزا تنگنی ولی او پا بل لاس دول وی نو دول خو بخراپیگی کنا او ماحول با نخراپو دو غمر بخرو چی ازمی کن
اخه چو خلگو رابطه کرده ده او چو خلگو ستاسو پا پاٹه که شمولیت کرده
یره یو پینزوز خمی خورایان دی آغوی شامل شل یو شپیتمی وریرون دی آغی شامل شل زما خپلم سلور و دونه دی سلویخت پینزه سلویخت ما شمان دی بسوز که ستارنگ دره سلور و مادرن و زین و آسین و زما پا پاٹه که شمولیت اکلو نو امید شته چی جلسه بمیم کامیابشی او درنی با هم
یو یو پدری سلورو آسینو او نازنینو بیا جلسه او درنه و سنگا کامیابا کیگی
پاسینو او نازنینو خو کامیابا کیگی جلسه او درنه زما رنگ بوداگان ده سوک رازی منه
اخه کتا چرت وزیر آزم شوی نو بیا با دخلگو ده پار سکارو نکوی
وزیر آزم زه وزیر آزم یره یو زلی بیا ووه که دهشی ملائک استا پا دی خبر آمین کی او زه وزیر آزم شم
اخم مڑا کتا وزیر آزم شوی نو ده خلگو ده پر وسه کارو نکوی
قربان دیشم که زه وزیر آزم شم نو اول کار خو بدا کوم چی تا با وزیر آزم اکرم آو
چه مطلب؟
زما مطلب زنانه وزیر آزم آ آخر ده خزو ده کارونو ده پارو خو بم سوکوی نو زما ده پاٹه ده منشور ده چی یو نارینا وزیر آزم او یو خز وزیر آزم آو
دیره دیره منن هستا ده پیرزوی نی اخا تا دارا تووه چی ده خلگو ده پارو با منگ چه کارو نکوو
گوره تو ته کوک وزیر آزم جوڑیگی نو ده طولو خلگو کارونو با نکوی آو
ولی؟
ده یو سو خلگو کارونه بکه بلکه کارونه بای منه کدوی ویل چی کارغه سپینده ورتوه سپینده کدوی ویل چی تر طول و خچینده ورتوه یس باس کدوی ویل چی اندوستان جنده ورتوه پدی که شک نشتا او کدوی ویل چی ایران خان و قادری کین و مناکینده ورتوه یو آر رایت بلکه کلک رایت
اخه نوستا سا خیال ده چه دا خلق بستا پاٹه تا وطو ندر کی تا خان ده ولی
ساده خزی چه دوی دی ملگرشی نو طول غمون لرشی دا وطو نو خالی پیٹه دکی شی و دکی پیٹه دیشی شی کدوگان وزیران شی شریفان حق و ایران شی پاته پا میدان شی لمخه چاپیر شی لشان تو تکان شی مزکه ده تو رکوی مالکی نورک خان شی کسابان داکتران شی و رک پولیسان شی غل پولیسان شی بیوقوف مشران شی او قلمند ترشا پسی روان شی انصاف پا پیسو شی قاضی ده خرسیدو شی گیدران پا میدان کی پتو پوشی زماریان ده غارو شی پا ده موسم کی دکی پیتی ده وشتو شی او خالی پیتی دکی لووتو شی او سر خلاص که اغا زمانه اولاده چی ووتو نه بخلگو اچول او سووتو نه بس سر خلاص که او
اخا ده پاتای بیخی دیری نشوی
ای تو تکو پا کم کور کی چه دسترخانون دیر شی پا کم مالکی چه دیولوی مسجد پزایی وڑو کی مسجدون دیر شی او په کوم ملک چې مشران ډیر شي نو هلته بیا هر څه ډیریږي. هلته انسانان، قومونه، کورونه، قبیلې په بیلو بیلو ډلو وویشل شي، ځکه نو د هرې ډلې خپل لیډر وي. بې شکه دې ډر وي، خو بیا هم لیډر. دومره ووټران نه وي لکه لیډران، ځکه نو د پاټۍ نه بالټۍ جوړه شي. هغه د فارسي مثال دې نه دی اورېدلی؟ وی هر سټ کمر بستاست کې ما میرم به کابل، او دلته بیا هر مخ کمر بستاست کې من میرم به اسمبلۍ.
نوگرانو او اسمبلی سوخته اوریدونکو، اوس زو حکیم بخمل سیب ته چې دا وخت په سټوډیو کې ناست دی او ستاسو د سوالونو و ځوابونو ته په انتظار دی. د دې نه وړاندې چې دی هم اسمبلی ته ورسیږي، راشئ چې د ده سره اړیکه ټینګه کړو په ټلیفون نمبر 000000 او شونې 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 باندې.
حکیم صاحب، حکیم صاحب، هم د شاو خام سایګانو ټولو موټرانه نیوله، تا زما لاسالې میړه سایکل نسي رانیولی، دا ولې؟
نه دې دې اورېدلی چې د هر کامیابه سړي شاته د یو ښځې لاس وي، او ستا د سړي غریب په شا لاس نه لته ده. په کور کې ستا، په ښار کې د خلکو ګاډۍ څنګه رانیسي؟ ستا د فرمایشونو نه پیسې بچ شي نو به ګاډۍ رانیسي. بند کا ټلیفون.
حکیم صاحب، حکیم صاحب، دا د موبایل سیم مې بلاک شوی دی.
چې دومره دروغ دی په اوسپینې کې ویلي وای، لا به مات شوی وای. دا خو لا بیا هم بلاک شوی دی. د شپېتو کالو بوډای نجونو ته وایي چې زه د شپاړس کالو هلک یم، نه شرم نه حیا. بند کا ټلیفون.
حکیم صاحب، تمبل مې هم زده دی، سندر هم ویلی شم، خو خاوند مې اتڼ نشي کولی.
خانه دې خراب په نشه، نور څنګه اتڼ وکړي؟ بایر دکاندارانو په اتڼ کړی دی، په روډ سرکار په اتڼ کړی دی، او په کور کې تا تار په تار کړی دی. له ډېرې پریشانۍ نه د سر ویښتان ولاړو، له ډېرې ګرانۍ نه د ملا سپرنګان لاړل، او ته اتڼ ځینې غواړې؟ اے پام کوا، پام کوا چې بل ورځ دا اتڼ د ورته ونه وایې. په منډې کا، په پلنډې کا، په ملنډې کا، خو پام کوا، پام کوا چې دا اتڼ ورته ونه وایې. بند کا ټلیفون.